اذن کو د بشری ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومه سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ. خو وخت ورځي 12 بجې شوی. نن د نهه سه شنبه ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 2 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال ریپورټونه لرو او کورنۍ او نړیوال ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سره ټیکی سره لدی چې پاکستان د سرکاري هوایي شرکت په کارکونکو پرون ګواښ کړی و چې د احتجاج په توګه به پروازونه بندي خو نن پروازونه دوام لري. د بلوچستان په ژوب کې وسلوالو امنیتي ځواکونه نښته کړې او کوټه کې درې مدرسې تړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا باچا خان پوهنتون چارواکو پر پوهنتون د شوي برید د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل سره لدی چې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای کارکونکو د دغه ادارې د نشکارۍ پر سر د احتجاج په توګه د پروازونو د بندولو ګواښ کړی و خو نن پروازونه دوام لري. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا پی ای ای کارکونکو لخوا د پروازونو ودرولو مخنیوي لپاره د هغوی پر احتجاج قانوني بندیز ولګاوه. خو د یادې ادارې ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر هدایت الله خان پرون مشال رډیو ته وویل چې سو حکومت د پی ای د نشکارۍ فیصله واپس وانخلي تر هغې به احتجاج روان ساتي. پولیسو د بلوچستان په سر کارکوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلي او د دوی څلور استادان یې نیولي دي. پرون د بلوچستان پولیسو پر خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په ختیځ بایپاس سیمه کې حسینیه تعلیم القرآن او ابوبکر صدیق په نامه دغه مدرسې د قومي اکشن پلان له مخې تړلې دي. پرون د خیبر پختونخوا په چرساده کې د باچا خان پوهنتون انتظامی په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې تر هغې به دغه پوهنتون نه پرانیزي تر څو چې د جنوري په 20 تاریخ شوی برید د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی. په غونډه کې د حکومتي تحقیقاتي کمیټې هغه رپورټ هم وغندل شو چې د امنیت نه ساتلو په تور پکې د وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د لیر کولو غوښتنه شوې. د یاد پوهنتون وایي سید خان خلیل پرون مشال رډیو ته وویل چې د امنیت ذمواري پر امنیتي ادارو وي او په ډاکټر فضل الرحیم مروت چې د دغه پوهنتون وایس چانسلر دی اچول یې مناسبه خبره نه ده. پر باچا خان پوهنتون برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي او 19 ژوبل شوي وو چې ذمواري د پاکستاني طالبانو د عمر منصور ډلې په غاړه اخیستې وه. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز لینیولو مخکې ضمانت منظور کړی دی. پر نوموړي د مدني ټولنو فعالانو د کرکې خوروونکي تقریرونو کولو تور پورې کړی وو. یادد وی چې کله په 2008 کال کې د پاکستان پوځ پر لال مسجد عملیات وکړ نو د مولانا عبدالعزیز ورور عبدالرشید غازی هم دغلته د جامع حفصی مدرسې د ګڼو زده کوونکو سره وژل شو. مولانا عبدالعزیز په داسې مهال ونیول شو چې په بخره کې د تښتېدو کوشش کوو. د پاکستان استخباراتي ادارې نن د پنجاب په لاهور کې د یوې چاپخانې دوه کسان نیولې دي. چارواکي وایي چې دغه کسانو په خپل چاپخانه کې چې په اردو بازار کې کرکه او ترهه خوروونکي مواد چاپول. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې د ژو په قمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي دي. کوټه کې د اف سي ځواکونو لخوا پرون ناوخته خپرې شوې یوې خبرو پاڼه کې راغلي چې وسلوالو د دوی پر یو چک پوسټ برید کړی و او نښته تر دریو ساعتونو روانه وه. د دې برید ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ په مامون درې سیمه کې د څلورو هوایي بریدونو په ترڅ کې د نهش دایش وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د دوی د ریډیو او انټرنیټ دستګاوې له منځه وړي دي. دغه څلور هوایي بریدونه چې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ ترسره شوي د لومړي په برید په ترڅ کې د دایش ریډیو د 15 کارکونکو سره یو ځای له منځه وړل شوي ده. افغانستان د ننګرهار ولایت د والی له دفتره په خبر شوې نننې خبر پاڼه کې راغلي چې همدارس د دویم برید په ترڅ کې چې د یادې سیمې په یو پټنځای کې ترسره شو شپږ دایش وسلوال وژل شول او دریم هوایي برید په ترڅ کې چې ګڼ شمېر دایش مخالفین په یو بل پټنځای کې راټول شوو 15 دایش وسلوال ووژل. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون په کابل کې یوه خبري غونډه کې وویل چې افغانستان کې موجود 8500 پوځیان تر هغې پورې هلته پاتې کېدی شي تر کومې چې ضرورت وي. توماس دی میزیر د خپل افغان سیل نورالحق علومي سره په یوه خبري غونډه کې همداراز ټینګار وکړ چې هېواد یې ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمېر به له خپل هېواده وباسي. دوی ډېر پناه غوښتونکي د افغانستان له شمال څخه دي چېرته چې امنیت ښه دی او همدارنګه یو شمېر افغانان له ایران څخه جرمني ته ورځي. هغوی خپله هم وایي چې له امنیتي ګواښ سره مخ نه دي بلکې د یو ښه ژوند په لټه جرمني ته ورغلي. په دې موقع د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم وویل چې دولت کولی شي په خپله خوښه ورستنېدونکو کډوالو ته د کار او استوګنې موقع برابره کړي. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام په سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته یې اوس په بهر کې یو بلیون ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی. د ایراني حکومت یو وایند باقر نوبخت د ایران سرکاري ټلویزیون پریس ټی وی پر ویبسایټ یو بیان کې ویلي چې په دې کې ډېرې پیسې د چین، هندوستان، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه په بانکونو کې د ایران د لانجمنې ټیمې پروګرام په سر د 2012 بندیزونو له وجې کنګل شوی وي. او د شام د رژیم مرکزی اپوزیشن پرون د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دی مستور سره وکتل، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړه خواوې د ولسمشر اسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کوم موافقه ته رسیدلي او کنه. د اپوزیشن متنازع مشر محمد الوش پرون جنیوا ته رسیدلی و. د شام رژیم او همدارنګه کرملین دواړه د الوش پوځ یوه ترهګره ډله ګڼي. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حالو د پیسو به
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.48 روپۍ او 1.45 روپۍ، یو پاؤنډ 1.53 روپۍ او 1.45 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9.25 روپۍ او 9.40 روپۍ، یو سعودي ریال 23.25 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.59 روپۍ، او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به اوري د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای کارکونکو په احتجاج بوخ دي. د لاهور په اردو بازار کې استخباراتي ادارې په یو چاپخانه چاپه وهلي او ادعا کوي چې دغه چاپخانې نه کرکه خوروونکي مواد او بارودي مواد ترلاسه شوي دي. بلوچستان کې د مشکوکو فعالیتونو په تور درې مدرسې بندې کړل شوې دي. د خبر پښتونخوا د بچا خان پونتون چارواکي وایي چې حکومت دی په نورو د امنیت ذمہوري چولو پر ځای د دوی حفاظت یقیني کړي.
دا خو بیا مونږ وایو چې په ای پی ایس یا په نورو ادارو باندې که چېرته بریدونه کیږي نو بیا مونږ وایو چې کور کمانډر پی خبر دی لرې کړي شي د خپلې عهدې نه، ځکه چې دا د هغه ناکامي ده.
په چارسده کې د یو شخصي سکول مالک وایي داسې حالات جوړ شوي چې دوی یې د خپلې تعلیمي ادارې بندولو ته مجبوره کړي دي.
هر طرف نه په مونږ پرایویټ ادارو باندې پرېشر دی، سکیورټي په نوم باندې، په یو په بل، نو کله دې حد ته ورسي مونږ دې ته جوړ شو چې مونږ دا ادارې بندې کړو. خپل
جومات د یوې ټولنې په یووالي کې څه رول لوبولی شي؟
مسجد نبوی، دانشگاه وا، تربیتگاه وا، سفارتخانه وا، نو قرآن مجید دتا او مسجد قبا تا اوس سیسا علت تقوا عنوان ورکړل چې دا د خلکو د یووالي او مرکز دی.
او په عموما د جنسي کې د شری ناروغي د یبه کورنۍ درې ماشومان وجلی. نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال لري اوس راوسی.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې سره لدې چې پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای ای کارکونکو په احتجاج بوخ دي، خو پروازونه نن دوام لري. پرون د دې ملازمینو مشرانو ویلي وو چې پروازونه به ځکه د احتجاج په ډول بندوي چې حکومت د پی ای ای د نشکاري فیصله کړي. پر دې اړه مو لږه شیبه وړاندې له خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړې. راځئ چې په ګډه ورته وښو.
د پی آی اے ملازمین چکم دی د هغه احتجاج دا مهال هم روان دی او تیر ورځ د دوی چکم جوائنٹ ایکشن کمیټي وا د هغه ډیپټی کنوینر هدایت الله خان هغه مشال ریډیو ته ویلو او د دې جوائنٹ کمیټي مشر سہیل بلوچ چکم دی هغه هم مطبوعاتو ته خبری غونډې ته هم دا خبره کړې وا چې د نن سهار شپږ بجو پورې حکومت له وخت ورکړې وو چې دوی سره د مذاکرات وکړي او د دوی چې کومې غوښتنې دي لکه د پی آی اے نچکاري چې کومه ده هغه دې په فوري توګه ودرې که داسې حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نن سهار د شپږ بجو نه به فلایټ اپریشن چې کوم دی مختلف قومي ایرلاین چې کوم پروازونه دي که هغه ملک دننه دي او که هغه د ملک نه بهر دي نو دوی به ټول ودرئ. خو ولې د جوائنټ ایکشن کمیټې چې کومه ده اړکه ورکړې وه د هغې باوجود نن د سهار شپږ بجو نه تر دا مهال د پاوباندې نهه بجو پورې د مختلف ایئرپورټونو نه چې کوم دي هغه د پروازونو سلسله چې د هغه روان ده او اوس نه لږه شیبه وړاندې د پی آی اے چې کوم ته ویان دی دانیال ګیلانی هغه مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ د ایئرپورټ نه دا مهال څلور پروازونه چې کوم دي هغه پاتېدلي دي. دغه شان د لاهور ایئرپورټ نه اسلام آباد چکم بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دے دینا د کوټنه د مختلف د ملک چکم ایئرپورٹونه د اغه نه پروازونه روان دي او اغه ملک دننه او ملک بهر چکم دي اغه روان دي. خو بل وقوا د جوائنٹ ایکشن کمیټي چکم غړي دي او اغه چکم مظاهره چان دي اغه راغلي او مختلف ایئرپورٹونه چکم دي اغه نه بهر لکه مطلب خپل احتجاجي مظاهره اغه جاری ساتل نن په اتم ورځ هم او د چکم خپل دفترونه دي یا بوکینګ چکم زکی کیږي اغه دفترونه نن په اتم ورځ هم بند دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان د پنجاب صوبې د سرخار لاهور په اردو بازار کې تیر شپه د پاکستان استخباراتي ادارې لخوا په یو چاپخانه چاپا وهل شوی او دوی ادعا کوي چې دغه چاپخانه دوه کسان یې نیولي او دوی وایي دا ځکه چې دغه چاپخانه کرکه خوروونکي مواد او همداراز بارودی مواد درلودل نو ځکه یې دغه چاپخانه بند کړي او د دې دوه کارکوونکي یې نیولي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشرډیو خبریال رابعه اکرم خان نه کوي.
د پنجاب صوبې د لاهور د پولیسو په وینا چې تیره شپه د لاهور اردو بازار نه استخباراتي ادارې کرکه خوروونکي مواد ترلاسه کړي او دې لړکې د چاپخانې دوه کسان نیولي دي. برخو د راپورونو په وینا چې په دې چاپه کې د حساس ادارې اهلکارانو د چاپ مشین د ځینه په غټ شمېر کې کرکه خوروونکي مواد د بم جوړولو طریقې سرمرګي بریدګر جوړېدو په اړه معلوماتي مواد او قانون نافذ کوونکې ادارو خلاف هم کتابي مواد ترلاسه کړي شوي دي. ملزمان نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي دي. د ذکر ده هم تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یوه اعلی سطحې غونډه هم شوې وه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د ملک د هر ګوټ نه به د انتها خوښۍ او ترهګرۍ خاتمه کیږي. واضح دي وي د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ او انتها خوښۍ مخنیوي لپاره د سیاسي ګوندونو په مشاورت یوه قومي کړنلاره جوړه کړې وه. د صدر لاندې چې د ملک په مختلفو برخو کې د سیکیورټي ادارو لخوا چاپي وهل کیږي. دا دې هم یادوي چې تېره میاشت د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د وسلوالې ډلې داعش نه وسلوال نیولي وو او دغه وسلوالو نه په موقع 3 کیلو بارودي مواد وسله لپټاپ او سیډیګانې هم نیول شوې وې. دغه شان هم تیره میاشت په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د وسلوالې ډلې داعش درې زنانه نیولې وې. په دې زنانو تور وو چې د داعش لپاره امدادي رقم د شتمنو کورنونو نه ټولوي.
اودونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه تاسو اوریدل د لاهور په اردو بازار کې یو چاپخانه تړل شوی او پر دغه چاپخانه تور دی چې د کرکې مواد یې درلودل او همداراز بارودي مواد ورسره اهم وو. زو کوټه ته په کوټه کې پولیسو درې مدرسې د مشکوکو فعالیتونو له امله تړلې دي او دغو مدرسو څلور مدرسین یې هم نیولي او د پښتنو ګروجنو لپاره یې په توقیف کې ساتلې دي. په بلوچستان کې زرګونه داسې دینی مدرسې شته چې رجسټر نه دي. نور تفصیل له کوټه د بارکوال میخیل په دې رپورټ کې.
د دوشنبه په شپه د کوټې پولیسو د ښار په ختیځه برخه کې هغه درې دینی مدرسې وتړلې او د هغوی فعالیت بند کړ چې ورباندې د مشکوکو فعالیتونو ګمان کېده. د بلوچستان د پولیسو له دفتر رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پولیسو د پلټنې څانګې په ختیځ بایپاس سیمه کې د ترهګرۍ په ضد د ملي پلان له مخې درې مدرسې وتړلې چې وایي په ظاهره یې ماشومانو ته دیني زده کړې ورکولې خو وایي ورسره په څنګ کې مشکوک فعالیتونه کول. په داسې حال کې چې پولیسو دغه مدرسې تړلې شاوخوا سیمه محاصره کړی وو او کلک امنیت یې نیولی وو. په خبر پاڼه کې د دغو بندو شویو مدرسو نومونه هم یاد شوي چې یوه مدرسه حسینیه، بله مدرسه تعلیم القرآن او درېیمه مدرسه ابوبکر صدیق نومیږي. د پولیسو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو دیني مدرسو د پلټنې په عملیاتو کې یې څلور تنه دیني عالمان هم د شک په توګه نیولي دي چې قاري سیف الرحمن، صورت شاه، حبیب الله او قاري عبدالولي فاروقي نومیږي او د پښتنو ګرویژنو لپاره پولیسو په خپل توقیف کې ساتلي دي. ځینې سرچینې د بلوچستان د کورنیو چارو د دفتر د شمیر له مخې په دې ایالت کې د هغو دیني مدرسو شمیر 3000 ګڼي چې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال راجستر شوي دي. خو زرګونه نورې مدرسې هم د دې ایالت په ټولو سیمو کې شته چې راجستر نه دي او ځینې سیاسي ګوندونه نیوکه کوي چې وایي دغه مدرسې مذهبي افراطیت ته په وده ورکولو کې لوی لاس لري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په نورو ایالتونو خصوصا پنجاب کې د ترهګرۍ په ضد د هغه ملي پلان په اساس چې د پېښور تر پېښه وروسته جوړ شوی د دیني مدرسو فعالیتونو تر څارنې لاندې نیول شوي. خو دا لومړی ځل دی چې پولیس په کوټه کې دیني مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور بندوي او د هغوی مدرسین نیسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږیستی زو پېښور ته. په باچا خان پوهنتون تر برید وروستو تېر ورځ په یاد پوهنتون کې د انتظامیه استادانو په غونډه کې فیصله شوي چې د پوهنتون ټوله عمله به د پوهنتون د مشر فجرهی مروت تر شا ولاړه وي او تر څو چې په پوهنتون کې دننه د یونیورسټۍ د انتظامیې لخوا د امنیتي انتظاماتو کار سرته نه وي رسېدلی او د یونیورسټۍ نه بهر امنیتي ادارو دوی ته امنیتي ګرنټي نوی ورکړي، تر هغې به باچا خان پوهنتون نه خلاصوي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
په باچا خان پوهنتون د برید وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخله تېره ورځ د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ټول استادان او د انتظامیه چارواکي به د پوهنتون د مشر تر شا ولاړ وي.
دا تعداد زموږ شل مورچو تعداد دی، نو دا جوړ نشي نو پورې مونږ یونیورسټۍ ځکه نو کله وو چې مونږ سره د ماشومانو زیات فکر دی چې مونږ یونیورسټۍ ټوټل سټاف چې دی او وایس چانسلر سره ولاړ دی. که حکومت دا غنی چې د دې واقعې زموږ وایس چانسلر او زموږ سکیورټی انچارج نو دا د دې غلط خیال دی. دهشتګردان چې کله مخکې پیل ادارې باندې ورغلي دي او داسې کاروایی کړی ده، مونږ د حکومت ته دا وایو چې اول د هغه ځینې دا کاروایی شروع کړي، بیا دا څو کاله چې دا کاروایانې کېږي د ټولو د کاروایو شي. مونږ خو اوس اخیری کې یو، مونږ د اخیری ته راشي بیا مونږ پیسې اعتراض نشته، بې شکه د وایس چانسلر بیا غواړي.
او د باچا خان پوهنتون یو بل استاد ارشد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان پوهنتون د پلټون کې ډلې دا خبره سمه نه ده چې ګنې د پوهنتون مشر یا د پوهنتون د امنیت مشر د دغه پیښې ذمهوار دی.
دا خو بیا مونږ وایو چې په ای پی ایس یا په نورو ادارو باندې که چېرته بریدونه کېږي، نو بیا مونږ وایو چې کور کمانډر پې خبر د لری کړي چې د خپلې عهدې نه ځکه چې دا دغه ناکامي ده. سبا د په یو سکول باندې خدا نخواسته برید کېږي او خلک بوی چې د پرنسپل لری کړي شي، نو تر څو پورې دغه سفارشاتو کې زمونږ د استادانو او د یونیورسټۍ د عملي اواز نه شامل کړی شوی، مونږ دغه سفارشات په هیڅ حالت باندې نشو قبلولې.
او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل پوهنتون به تر هغې تړلې ساتلې کېږي چې تر څو په پوهنتون کې دننه د امنیت د ټینګولو کار سرته نوی رسیدلی او تر څو چې د پوهنتون نه بهر امنیتي ادارو امنیتي انتظامات نوی مکمل کړي.
لکه خطره ده ماشومان موږ وړو را وړو هم بسونو، بیا دا بس چې کوم دی دا بس باندې که بیا چېرته خدای دې کیسه شی وشي ګنې دي هغه دي او نور تاسو پټي دي، اوس دا موږ وایي چې لکه دې پاره یو سټریټجي خپل کړو. بل دا هم آیا بهر کومې دفاعي هغه دي ایجنسیانې دي کم خلق دی، آیا هغه هم موږ ته یو ګارنټي شانترا کړی چې یو خود منځي موارد دی یو بهر دی.
د یادونې وړ ده چې په باچا خان پوهنتون د برید وروستو صوبایي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر تعلیمي ادارو په ضد د امنیتي انتظاماتو په نه کولو کاروایانې هم کړي دي. خو د تعلیمي ادارو کارکوونکي وایي په کار ده صوبایي حکومت هم خپله ذمهواري ترسره کړي او په تعلیمي ادارو د بریدونو د مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
او اوردونکو د پاکستان د سرکاري هوائي شرکت پی آی اے کارکونکي په احتجاج بوخ دي. دوی وایي پروازونه به ځکه د احتجاج په ډول بندوي چې حکومت د پی آی اے د نجکاري فیصله کړي. اوردونکو د مشال ډیو خبريال محمد عمران دا محل منګ سره د کراچۍ نه د ټلیفون په کرخه دی. عمران ستړي مشي او څه معلومات لري دغه احتجاج په اړه باندې؟
روان دي زهر شو خلص بدی دوی چې کوم د پی آی اے هډ افس ته راغی نه تک شروع کو لاریو نه شروع کو کوشش کوو چې کوم د په دای کراچي د انټرنیشنل ایئر تر پلان شي په پلان کې کوم نتی جو اكو دی رینجر د پوری څو ولاړو سو وخت پوری دی او درولې شو د مذاکرات هم شو کو اغه نه پس د دې چې شروع کو احتجاج باندې لاټی چارج هم شو هل هم شو او به هم مشترک شو بیا روز چې کله کنټرول نشو دزي وشولې تر دې ما چې کوم مولوی د سلطان هغه په ګولو لګې دلی دی او هغه سپټال ته ولې شي ولیکي دا چې یو پاره کې مرشو او په دغه څلور کسانو کې یو د میډیا پرسن یو کیمرا د شخصي ټي وی دی هغه کیمرامن هم شامل دی دا چې یو څون کې لاوس هم دلته دی او رینجرز کوشش کوي چې واپس کی د انفوزیس چې کوم کیږي تر دې چې زاوی وشتل هم شروع شوه دي خو تر دې ملګری چې ځکون کې واپس دی دلته هم لګي چې کوم مشران دي د پی آی اے جوائنټ اکشن کمیټې نو اغا دی ولې شوه دي پولیس په خپل ولګه کې اخیستل دي.
عمران دا ته وایي چې د غلطه کې وستا سې کوم ولاړې سوي نه چې څه تصویر دي څومره خلک راټول شوي دي څومره پولیس ته احتجاج کوونکو شمیر څومره دی د پولیسو شمیر څومره دی او څه حالت یې ستاسو په وړاندې؟
حالات خدا سکل کې چند دي ځکه چې یو خلک کوشش کوي چې مخکې لاړ شي بل خو پولیس زور ډنډي دی او ټوپک دي ورسره ګرځي دي هغه په حال هم کوي زنانه هم وهلې شي زموږ زنانو سره خبرې هم شولې هغه هم وهلې شي دي زخمیان شي دي هم دي د خلکو شمیرې په اړه تاسو وایم نو خلک زموږ په خپل په زرګونو دي چې کوم هم یو پیژش شپږ ورځې خلک بوي او ول رینجرز او پولیس اهلکار چې کوم دي نو هغه هم داسې د زرو خو شي زیات نه دي چونکی دا خو په خپل فکر اچي کې دا یو رینجر دولاندې اپریشن هم شروع کړی دی نیم فوجي ځواکونه دي نو نه کیږي چې دا به مخکې پریخو دي شو نه غواړي چې مخکې پېږدي خو دا چې کوم احتجاج کوونکي دي نو غواړي چې مخکې لاړ شي اوس څه ټول ګورو ډیر ورسره لاړل چې کوم د جنا انټرنیشنل ایئرپورټ چې کوم د ودري ګیټونه دي نو په اغلومبي ګیټ ته واپس کړی شو دي اغلومبي ګیټ چې کراس کړو او واپس اوی اغلومبي ګیټ کې دنه نکړی شو دي خو هم څه خلک شته چې هغه جوړاګانې کوي ځکه چې هغه هم جوبل شوی دي او خپل ملګری هغه وویل شو جی.
او عمران دغه کم جوبل تنان شې دي د هغوی هسپتال ته درسول لپاره کم داسې څه تنظیم شوی دی کنه دی شوی او دا احتجاج د کم وخت نه روان دی؟
بالکل دغه خلک چې کوم دی په امبولانس کې هغه وړل شوی دی چې کوم نږدې هسپتال دی جناب هسپتال هغه ته وړل شوی دی چې کوم دغه احتجاج یې په دې مو خبرو کې دا ډېر د صورت نه بلکې څو هفتونه روانو نن دې دا یو اعلان کړو چې موږ به اپریشن ودرو یعنی چې کوم جهازونو تګ راتګ دی هغه موږ ودرو هغه هو نه درولې شو خو چې کوم احتجاجونو هغه دوی کوو او کوشش یې کوو هوایي دګر دی هغه تلال شي هوایي دګر ته دوی پرې نه خو دې شو څه موږ وینو نو تاسو دا هم چې دا وخت شاوخوا شپږ ګاډي رینج سره د موټر سایکل سره هغه هم د مدایچان طرف نور راوغتل شي د موږ مخې ته راځي اوس تیریږي د رینجر اهلکار ګاډي دی او سره ټوپکې هم دي هغه سره سره زنانه چې کوم د رینجر اهلکاري دي هغه هم راوړل شي ځکه تاسو دا هم وایم چې د پی آی اے کوم کارکونکي دي هغه خپل کورنۍ هم راوستي دي یعنی ماشومان او زنانه پکې هم دي.
عمران پلان روټو کراته دا وایي چې دغه پروازونه ځندول شوی دي نه دي د مسافرو تګ راتګ باندې اثر پروته کنه
اوس چې موږ خبرې وشولې نو هغه دا وی چې تر اوسه خو سهار په لږ بجو پر شاو قاعده روانو خو اوس دغه احتجاج له کبله یو څو پروازونه داسې دي چې هغه ځندول شوی دي د ځند کار شوی دي.
ښه ډېره زیات عمران عمران د ځان خیال ساتي اوردونکو دا د مشال ډیو خبریال محمد عمران چې د کراچۍ نه نیخ پنیغه تاسو ته معلومات درکول چې دغه رنګي د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی اے کارکونکي چې سره د خپل کورنۍ او خزو بچو په احتجاج دي او همدارزه د امنیتي سرتیرو لخوا پر دوی د لاټي چارج او ډزو له کبله ځنې کسان جوبل شوی هم دي. د پی آی اے کارکونکي وایي دوی د احتجاج په دې وجه کوي چې حکومت د پی آی اے د نشکاري فیصله کړي. پلو ریپورتونو تر ازو اوریدونکو د خبر پختونخوا پولیس وایي تر دې دمه د څباندې 5000 سکولونو د مشرانو مالکانو خلاف د نیمګړي امنیتي تنظیماتو لوجه رپورټونه درج کړي دي. په دې صوبه کې خواوشا شل زره شخصي تعلیمي ادارې دي او مالکان یې وایي چې د دې بندولو باندې مجبوره شوې دي. بلخو د انساني حقوقو کارکوونکي وایي حکومت دې د امنیت په حق له خپلو ذمورۍ نه مخ نه اړوي. په دې موضوع نور تفصیل د منوشا په دې رپورټ کې.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید نه پاس د خیبر پښتونخوا حکومت یو وار بیا سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو ته ویلي چې د خپل امنیت لپاره د گاونه پورته کړي. د لړکې تر دې دمه د صوبې د سلګونو تعلیمي ادارو د مشرانو خلاف د امنیتي نیمګړتیاو په نوم رپورټونه درج شوي. د سرکاري تعلیمي ادارو مشران وایي چې حکومت دې د دغه سکولونو د حفاظت لپاره نوي اهلکار برتې کړي، خو د غیر سرکاري ادارو مشران او مالکان وایي چې د امنیت د نشټوالي له وجې به خپل ادارې بند کړي. په چارسده کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر ظاهر شاه په دې حق له وویل،
مونږ خو دا سکول شروع کړی او د نن 15-16 کاله وشو پخوا، او دې لپاره شروع کړی و چې را دلته کې به د بچي دي، د ماشومان دي، دوی پکې تعلیم حاصل کړي، خلکو ته پکې روزګار ملاوي او خپل سرمایه هم په دې کې لګولې وه. اوس دا کال یو نیم چې وشو دا شروع دي، سر روان دي، نو دا داسې دي چې یاره د هر طرف نه په مونږ پریویټ ادارو باندې دا پرېشر دی د سیکیورټي په نوم باندې، په یو په بل، نو که دا دې حد ته ورسي نو بیا خو مونږ مشکله کې چې دا مونږ جاري وساتلی شو او مونږ دې ته جوړ شو چې مونږ دا ادارې بندې کړو. خپلې
نوموړی زیاتوي چې حکومت دې خپلې ذمواری په نورو نه اچوي. هلته پاکستان کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیه یعنی نېشنل ایجوکیشن کونسل د خیبر پښتونخوا یو مشر نظر حسین وای، دوی د فروری په 2 نیټه په پیښور کې په دې حق کې وغونډه کوي او د حکومت په وړاندې خپل مطالبه کوي.
حکومت نه موږ مطالبه ده چې تاسو څومره اف آی آر کړی دي صوبې کې دا دې واپس کړي. دا ټول اف آی آر چې کټ شوی دي هغه بالکل ضروري او ناروا وو. اف آی آر پر څنګه کټ کړی دی چې یو سکول ته ویلې دي تا دې ګارډ یونیفارم والے نسته اف آی آر کټ کو، بل سکول ته وایي چې تا ګارډ نه نه والے ناز دې پکټ کې مورچه کې والے ناز دې دا گیټ باندې پکار دی اف آی آر. بل موږ درې مطالبه دا نه چې سیکورټي په مات کې دي اربونه روپۍ راغلي دي چې دا ټول ځان دې بارے موږ سیکیور کو. دوی دې سرکاري تعلیم ادارو ته پیسې ورکړي دي، نور پیسې څه شوې دي کې د پرایویټ تعلیم ادارو م حق ده. تاسو خبرې چې پرایویټ سیکټر کې هم تعلیم ادارې مالی لحاظ نه ډېر کمزورې دي. چند سکول دي چې ډېر علمي سکول چې کوم دي هغه تکړه دي، نور خو ډېر غریبان دي.
د شخصي سکولونو په حق لا ویل کېږي چې پکې زیاتره په کاروباري سوچ کار کوي، نو په کار دی چې د خپل امنیت لپاره په خپل تنظیم وکړي. خو د انساني حقوقو کارکونکو او ماهر تعلیم بشرا قدیم وای چې امنیت په هر حال کې د حکومت ذمہواری ده او د دینا مخ اړون کې حکومت د واکمنۍ حق نه لري.
دوی خپل ذمہواری نه سرګي پټي او غټول دوی چې د پرایویټ انسټیټیوشنز باندې ورواچول او هغه کې چې اوس دوی دومره د سختي یا د ظاهرس باندې کوم څه شروع کړي د نداکني چې کوم خلکو د سکولونو کولاول یا چلول باندې وایي به بند نقصان خو عام سړي ته شوی دی. چې سانه پوری حکومت سره کوآپریشن سره پرایویټ انسټیټیوشنز او کولو دوه خصوصي هم کول شي کړی وي. خو خبره دا ده چې ترکه به پوری ده کومه سونه په مونږه ټرین ګارډ څخه کو تاسو سانه په مونږه دیوالونو چته سانه چې دینه مونږه به ویپنز اخلو تکه دا خو د دې حل نه دی. حکومت تکین د دې باندې کې دا یو پراپر اقدامات واخلي، څه پراپر طریقې کار دی وشي.
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو وایي که څه هم په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره د دغه ادارو منتظمینو او حکومت ته همکاري پکار ده او د سره په ارزي توګه امنیت ټینګېدل شي، خو په مجموعي توګه او تلپاتې امنیت لپاره به پاکستان په خپلو تګلارو کې ضروری بدلون کوي.
اردن کوډان ورسپړل کی په باجا خان یو ستر برید وروستو مندې پلرونه لویر سره مخ شوی او دوی داسې فکر کوي چې نور بریدونه اهم په سکولونو کې دي شي. تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې ورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل یو مقاله کې لیکي چې په باچا خان په هنتون د وسلوالو طالبانو د برید نه پس اوس په انټرنیټ دا مهال د پاکستانی وګړو ترمنځ یو پیغام شریکول کیږي چې څنګه بعد د برید پر مهال د سکولونو، کالجونو او یونیورسټو زده کوونکي ځانونه خوندي کوي. دغه لس نکاتي هدایتنامه کې ویل شوي چې د برید پر وخت د هغه ساحې نه څومره زر چې تیښته کولی شي نو پکار ده. دویمه نقطه کې ویل شوي چې که بریدګر درسره ډېر نږدې وي نو که هر هغه سیس چې تېروي اوچت چتول او په بریدګر حمله کول پکار دي او یو نقطه ادا ده چې د برید پر مهال ځان د مړي په سیر سرګند کړی. په مقاله کې راغلی چې دا یوازې د انټرنیټ خبره نه ده، بلکې دا مهال په هر کور کې د مور پلار لپاره په دې موضوع خبره کول معمول جوړ شوی چې خپلو هغو ماشومانو سره یې کوي چې سکولونو ته ځي. خو د هغو مور او پلار لپاره دا ډېره ګرانه خبره ده چې ماشومان یې ډېر واړه دي. دغه ډول مور پلار په دې فکر کې دي چې څنګه ماشومانو ته د وسلوالو د بریدونو په صورت کې د ځان خوندي ساتلو لارې په ګوته کړي.
اردوونکو د مجید بابر رپورټ مو اورېدو. 2:30 شوي نو راځه چې له بشیر ګواښ ته خبرونه لنډې زور.
د پولیسو سره په نښته کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای کارکوونکي په کراچۍ ایرپورټ باندې درې کسان زخمیان شوي. دغه د پی ای کارکوونکي له دې کبل احتجاج کوي چې له حکومت غواړي چې د پی ای نچکاري دې بند کړي او د حکومت لاندې دې وساتي، خو حکومت دا نه مني. پولیسو د بلوچستان په سر ښار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې دي او د دوی څلور استادان نیولي دي. پرون د بلوچستان پولیسو په خپله خبر پاڼه کې ویل چې په ختیځ بایپاس سیمه کې حسینیا تعلیم القرآن او ابوبکر صدیق په نامه دغه مدرسې د قومي اکشن پلان له مخې وتړلې. پرون د خیبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان پوهنتون انتظامی په یو غونډه کې فیصله وکړه چې تر هغې به دغه پوهنتون نه پرانیزي تر څو چې د جنوري په 6 تاریخ شوي برید د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن نه وي جوړ شوی. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز له نیولو مخکې ضمانت منظور کړی دی. پر نوموړي د مدني ټولنو فعالانو د کرکې خپرونکي تقریرونه کولو تور کړی دی. د پاکستان استخباراتي ادارې نن د پنجاب په لاهور کې په اردو بازار کې د یوې چاپخانې دوه کسان نیولي دي. چارواکي وایي چې دغه کسان کرکه خپرونکي مواد چاپول. د جرمنی د کورنو چارو وزیر پرون په کابل کې یوه خبری غونډه کې وویل چې افغانستان کې موجود 8500 پوځیان تر هغه پورې هلته پاتې کېدلی شي تر کومې چې ضرورت وي. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام په سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته یې اوس په هر کې 100 بلیون ډالرو په ارزښت اسمسو ته لاسرسی پیدا شوی دی.
خبرونه مولا مشال ډیو ورزل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. وزو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره اخیستی رابی اکرم خان ته وښه.
د اردو ژبې اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د تعلیمي ادارو په شمول د ژوند د هرې څانګې تحفظ د حکومت بنیادي ذمېواري ده. ادارې مخکې لیکي غونډمل کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ د دې امر تقاضا کوي چې غونډ قوم دې متحد شي. ادارې په وینا په باچا خان پوهنتون حملې نه پس داسې محسوسېږي چې حکومت او ادارې د یې ښکار شوي دي او همدغه وجه ده چې سکولونه یې څورسو لپاره بند کړه. ادارې زیاتوي د شخصي سکولونو مالکانو وینا ده چې تعلیم ورکول د هغې کار او د امنیت انتظام کول د حکومت ذمېواري ده او حکومت دا موقف لري چې دواړه به د حفاظت انتظام کوي. ادارې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د اولس د ځان او مال حفاظت او د وسلوالو خلاف د سکیورټي انتظام کول د حکومت ذمېواري ده، خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا حکومت ټول شخصي تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکولی شي؟ ادارې وایي غټي تعلیمي ادارې خو خپل د سکیورټي انتظام وکړي، خو په لارو کوڅو کې هغه واړه واړه شخصي سکولونه به څه کوي؟ ادارې وایي د وړو وړو سکولونو لپاره د سکیورټي په نوم خرچ او د ماشومانو په فیسونو کې اضافه به یو مشکل کار وي. ادارې اخیرې کلي کې دا د حکومت ذمېواري ده چې استخباراتي ادارې د سمکړې شي کوم چې د وسلوالو د راتګ صرف اطلاع نه ورکوي بلکې د هغې خلاف کاروایی هم کوي او خبر داوي چې حکومت او شخصي تعلیمي ادارې په یو بل ذمېواري اچولو پسې په مشترکه توګه حل روباسي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلي کې په نړیوالې منډې کې د تیلو نرخونه مسلسل کمېدو نه پس دا امید کېدو چې حکومت به اولس ته د دې زیاته نه زیاته ګټه ورکوي. ادارې په وینا د حکومت لاړخه د پېټرولو په نرخ کې صرف 5 روپۍ د کمولو اعلان اولس لپاره د خفګان وړ دی. اپوزیشن ګوندونو هم دا معامله پارلمان کې د اوچتولو فیصله کړې ده. د مخالف ګوندونه دا موقف لري چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو د قیمتونو کموالي فائده اولس د رسولو ذمېواري د حکومت ده. ادارې وایي چې د تیلو په قیمتونو کې کموالي سلسله په شروع کېدو وزیر اعظم او نورو ذمېوارانو لاړخه د دې ګټه اولس د ورکولو باور ورکړی شوی و، خو عملا داسې څه ونه شو او اوړو دالونو وریجو تیلو غوړو او د چایو په شمول د دوایانو په نرخونو کې اوس هم مسلسل اضافه روانه ده. ادارې په وینا قومي معیشت په اړه رپورټونو کې د ګرانۍ د کموالي کم ذکر کېدو نو د هغې مطلب دا و چې د ګرانې د زیاتېدو په شرح کې کموالی راغلی دی. په کار خدا وه چې د دې اثرات د امروزه استعمال شیانو په نرخونو کې راغلی وي او د دې نرخونه کم شوي وي. ادارې اخیره کې لیکي پیټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالی سره په کار ده چې ټول د ضرورت شیانو په نرخونو کې کموالی لپاره حکومت مؤثره اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری ایجنسی لیکي داسې رپورټونه دي چې د سند صوبې په ترپارکر ضلع کې د ناقصه خوراک او روغتیایي خدماتو د نشتوالي له وجې په تیره یوه میاشت کې څه باندې سل ماشومان مړه شوي دي، خو غیر دولتي ادارې تور لګوي د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. بلخوانی او ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامي له عراق او شامه بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غزولې. تفصیل په دې رپورټ کې ای پی ای خبری ایجنس لیکي په سین صوبه کې دا څلورم کال دی چې وچکالي پکې روانه ده چې له وجې په لسګونه ماشومان مړه شوي دي. یوې غیر دولتي ادارې غوښتنه کړې چې په دومره ډیر شمیر کې د ماشومانو د مړ کېدو دی باید رسمي پلټنې وشي او له دغې اوږدمهاله وچکالۍ څخه د خلکو د ژغورلو لپاره د حکومت نور هم ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د مزدورانو د تعلیم او تحقیق په نامه د یوې غیر دولتي ادارې یو مشر شجاع قریشي وایي په تیره یوه میاشت کې څه باندې سل ماشومان په سین صوبه کې مړه شوي دي، خو د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. داسې رپورټونه دي چې د سین په صحرایي ضلع ترپارکر کې ماشومان د ناقصه خوراک او روغتیایي خدماتو د نشتوالي له وجې مړه کیږي. له دې مخکې عدالت د تحقیقاتو امر کړی و چې معلومه کړل شي په 2016 کال کې د یادې ضلع ماشومان له څه وجې مړه شوي وو، خو سین حکومت د دغو تحقیقاتو مخه ونیوله. بلخوا د یادې صوبې چارواکو تور لګولی چې انتقاد کوونکي د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مړو شوو ماشومانو شمیره زیاته ښایي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیې له عراق او شامه بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولی او د کمانډو ځواک لخوا د چاپو وهلو په ګډون یې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې د هغو وسلوالو پر ضد کړي چې ځان د داعش ډلې غړي بولي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره امریکایي ولسمشر د خپل پوځي قمندانانو د اختیار د پراخولو پریکړه وکړه. د اوباما انتظامیه چې د ریپبلیکن ګوند غړي پرې تور لګوي یادې وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیجي نه لري، په دې لټه کې ده چې د شام او عراق نه بهر په نورو هیوادونو کې د داعش پورې اړه لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره په خپلو پلانونو کې بهتري راولي. په افغانستان کې د امریکا او نورو اتحادي ځواکونو له قمندانانو سره دا ویره ده چې د نوي افغان ځواک لپاره دا ډېره ګرانه ده چې پر یو وخت د داعش، طالبانو او حقانی شبکې له وسلوالو سره پر خپل سر وجنګیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري، خو ټاکل شوی چې راتلونکي کال کې بعد دغه شمیره 15500 ته راکمه کړي. خو پوځي چارواکي داسې ګمان کوي چې کېدای شي امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو ویستل په دې کال کې ورو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا پوځ وایي په عراق کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره وخت اړتیا لري، خو په شام کې پینټاګان دا مبارزه پیچلې بللې ده. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي پرون په یو خبري غونډه کې وویل عراقي ځواکونو د رمادي په بیرته نیولو کې خپله وړتیا وښودله. تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې.
د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي بریدونو قمندان په وروستیو جګړو کې د عراقي ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړی وای په عراق کې دښمن ماتې خوري، خو جنرال سین مکفارلند وایي په سوریه کې د وسلوالو پر ضد مبارزه او بریالیتوب ته رسیدل تر هغه څه پیچلې دي چې فکر یې کېده. نوموړي په عراق کې د رمادي بیرته نیولو ته په اشاره د عراق د امنیتي ځواکونو د توانایي په اړه وویل د وایي کله مو چې رمادي بیرته ونیو دا ثابته شوه چې عراقي ځواکونه د عمل وړتیا لري، دا مهارت لري چې دښمن ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي، او دا یوه څرګنده نښه ده چې په عراق کې دښمن ماتې خوري خو یو څه وخت اړتیا ده.
is a matter of time.
جنرال سین مک فارلند د امریکا په مشهید هوایی بریدونو د هغه ائتلاف مسول دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر اهدافو هوایی بریدونه کوي. نوموړی وایي تر اوسه پورې د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو لاره څرګنده نه ده. د نوموړي په وینا کله چې د رقه ښار بیرته ونیول شي ښایي د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره یو پیل وي. رقه هغه ښار دی چې په سوریه او حتی ټوله نړۍ کې د داعش د اصلي مرکز په نوم یادونه کیږي. تر اوسه پورې له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د بیرته نیولو لپاره هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو جنرال سین مک فارلند په دې باور دی چې رقه ښار به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مرګ وروسته ځیبي. د امریکایي جنرال دا څرګندونې له عراق څخه د ویډیو کانفرانس له لارې په پینټاګون کې راټولو شو خبریالانو ته کولې. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2014 میلادي کال د اګست له میاشتې په عراق کې د داعش پر اهدافو هوایي بریدونه پیل کړي او تر اوسه پورې په بېلابېلو سیمو کې د داعش پر مرکزونو لسکونه هوایي بمباری کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د افغان حکومت اجرائیه رئیس پرون په نوې ډیلي کې د هند له وزیر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه وکړه. عبدالله عبدالله له هندي مشرانو سره د افغانستان د سولې د بهیرو په مختلفو برخو کې د نوې ډیلي د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړې. تفصیل د رضوان مراد نورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هندي لوري ته د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د اجرائیه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله له نریندرا مودي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د هند د همکاریو په اړه مفصلې خبرې وکړې.
هند
لیواله و چې د سولې د بهیر په لړ کې له شوي پرمختګونو خبر شي. د څلور اړخیزه غونډو په اړه یې هم جزئیات غوښتل. اجرائیه رئیس د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې د افغانستان دریځ او شوي پرمختګونه روښانه کړل.
هندي
مشرانو له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د اجرائیه ریاست ویان وایي هندي چارواکو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون له مخې به نوې ډیلی د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او روزنه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هند په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي پوځ سره د څلورو جنگي هلیکوپترونو مرسته کړې ده. د مجیب الرحمن رحیمی په وینا عبدالله عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې افغانستان ته د هند لخوا د تعلیمي بورسونو په اړه هم خبرې وکړې او د روغتیا او قانونو په برخه کې د هند همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان او هند چارواکو د عبدالله عبدالله او نریندرا مودی د کتنې پر مهال د دواړو هیوادونو ډیپلوماتانو ته د ویزې پرته د سفر موافقه هم لاسلیک کړه چې د اجرائیه ریاست د ویان په وینا سر له سبا به عملي کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګرځته. اوریدونکو، د پاکستان حکومت د ترګري پر ضد د کامی اکشن پلان اعلان کړی. د دغه پلان په شلو نقطو کې یوه د مولا او جماعت د رول پاړه دا اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د مولا او جماعت رول آیا واقعي د ترګرو د ملاتړ په توګه دی او که څنګه. د دغې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
تیر کال په پیښور کې په آرمی پبلک سکول پاکستانی طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 1200 کسان وژل شوي وو، د پاکستان حکومت د یوې ټولګوندیزي سیاسي غونډې نه پس په ملک کې د ترهګرۍ د مخنیوي په مخه په شلو نقاطو مبني د یو کامی اکشن پلان اعلان کړی وو. په دغو شلو نقطو کې یوه نقطه د دغه هیواد د هغه جماعتونو او ملایانو پر ضد سختې کاروایۍ خبره هم وه، کوم چې د مذهب په نامه کرکه خوروي او ترهګرۍ ته هوا ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په دغه هیواد کې په رښتیا هم د ترهګرۍ تر شا د مولا او د جماعت رول شته او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې څېړنکار پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا په اشخاصو او مشخصو جماعتونو پورې اړه لري، نه خو د ملک ټول جماعتونه او ملایان د ترهګرۍ ملاتړ کوي او نه دا یو اجتماعي عمل دی.
کہ وہ ایکٹ کریٹ کرتے ہیں.
ہو دے رول خوشتا زکہ چیزین مدرسے او جماعتنا د سازشی نظریو یا کنسپریسی تھیوریو په بنیاد ټولنه کې تفریق رامنځته کوي، زکه چې کله هم څه بده پیښه وشي، چاودنې یا وژنې وشي، نو ځینې ملایان دا خبره کوي چې د دې تر شا د امریکا، هند او اسرائیل لاس دی. د دې بیانې له وجې هغه وسلوالو ډلو او ترهګرو ته ټولنیز مرسته ملاویږي څوک چې په اصل کې دا کار کوي، او دغه وسلوالو ډلو پر ضد د غصې پر ځای ولس او ټولنه د دغه هیوادونو پر ضد نفرت زیاتوي. د دې له وجې وسلوالو ته غیر ارادي ملاتړ ملاویږي.
د قومی ایکشن پلان لمخا د تیر اتوار پر ورځ د پاکستان په بیرابیرو برخو کې څه د پاسه یو سل دوه اتیا مذهبي مدرسې او جماعتونه د فرقه ایزه کرکو زیاتولو په تور وتړل شو. اوس پوښتنه دا ده چې په اسلامي حوالې سره د جماعت او ملا بنیادی رول څه دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې دینی عالم مفتی اختر اورکزی وایي چې د قرآن او اسلام لمخا په ټولنه کې د جماعت رول د یووالي، وحدت او ورورولۍ، د پرمختګ او د کرکې کمولو په معنی دی.
کله چې موږ د جماعت خبره کوو نو زموږ په مخ کې دوه مثالونه او نمونې موجود دي. مسجد نبوي، سوال دا دی چې هغه کردار لوبولی دی انساني سماج کې او کنه. دویم طرف ته مسجد زرار، نو د مسجد نبوي کردار دا ډیر زیات همجهت وو. دانشگاه وا، تربیت گاه وا، سفارت خانه وا، مرکز الوفود وو، د دنیا مختلف وفود براتلو، عدالت گاه وا، پارلیمنٹ وو، خانقاه او روحانی تربیت گاه، تزکیه نفس وا. نو قرآن مجید دتا او مسجد قبا تا اس سیسا حالت تقوی عنوان ورکړل چې دا د خلکو د یووالي او مرکز دی.
مفتی اختر اورکزی زیاتوی چې په یو داسې ټولنه کې چرته چې د مذهب عمل دخل وي نو هلته جماعت د یو مذهبي ادارې او د جماعت ملا د یو مذهب د استازي په توګه پیژندل کیږي، او د مذهب استازي لپاره دي چې دغه اداره د ټولنې د یووالي او کرکو ختمولو لپاره وکاروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشه بیاردی مکمل ختم
افغانان شد بیشک چپا
زینم دیر سخت را بانی تیرم یه هر چکی
دیر دوست مکال نمسلسل تعلیمی اداره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو ته وغوښتل اوریدونکو، د مومند ایجنسۍ په یوسف خیلو سیمه کې د شری مرض د یوې کورنۍ درې ماشومان وژلي دي، او په دغه سیمه کې نور هم یو شمیر ماشومان په دغه مرض اخته دي. بلخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د 15 نه تر د 600 پورې ماشومانو ته د شری د مرض نه د مخنیوي ټکي لګولې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز سره زیرا کوي.
په محمود جنسی کې د شری له مرزه د یوې کورنۍ درې ماشومان مړه شوي. په یوسف خیلو بر محمود کې د څو ورځو راهیسې د شری ښکار نور ماشومان هم ډیر دي. ولې د اقبال نوم یو تن درې وروڼه چې عمرونه د 15 میاشتو او د 2 کلونو ترمنځ او په تیرو 15 ورځو کې مړه شوي. اقبال وای
دې ته ویره تقریبا واته لاس را دي، خو به کېریش لګېدلې خو ما دې ګنداو بازار ته وړي وو ډاکټر له دوه درې ډاکټران لم بولي وا هغه یې دا شرې دی، او بس خو زه را خو زه مخ کا ته مو بوزه بس یو هو لکه مشرې لوري دا بیمار ده، خو هغه ان شاء الله تعالی چې خا ده لکه را پاسې دلم دا خبرې ما بریم کوي کنه، او دې دا کوم چې را موړو ده خو بيخي نه خبرې کولې او سترګې دې هم باندې. بس
امتیاز خان هم دغه سیمه اوسیدونکي دی، غوښتنه وکړه چې د صحت محکمه د شری مرض ضد مهم وچلوي، ځکه چې دغه مرض په سیمه کې خور شوی دی او نور ماشومان هم ناروغان شوي.
ډېر خلک چې کوم دي په ذهني دباو شکایت دي دیواله سره، موږ څو ورځې رابطې وکړلې چې کوم د میډیکل فالزي یا ایم ایس ایس د سازل د کوم رابطه وکړه فراش دیواله سره غوښتل ټکی وایي ماشومان، او دا کوم خلک چې ذهني دباو شکایت شوي دي دینه خلک خلاص شي، او بل ماشومان ته په ټیم باندې هغه ټکی کې نه ملوي. حکومت له پکار دی چې دا شی ویل څه شو شروع کړي. موږ دا خبره پرون نه ستولو ورسولی ده.
له دې وروسته مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې په دغه سیمه کې ماشومانو ته د شیرې ټیکې لګول شروع شوي.
څلور ماشومان یې کور کې نو دوه رئیس دوه پریسیکن دا سایلنس انفیوز دي په موږ ما پاپټو ګرام لکه چې یو ماشوم ته ټیکه شنه نه دا څه پانچې سو ماشومان دي هغه ایریا چې دا موږ پلاکټو ګرام
ډاکټر رضا الله زیاته کړه چې خلک دې مستند ډاکټرانو له ماشومان وړي چې مرض یې معلوم شي او علاج یې وشي. او وی ویل چې په سرکاري هسپتالونو کې علاج ارزانه هم دی او هر رقم سهولت هم پکې موجود وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
مشاله لوتا وګستې زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د باړې سپاخ قبلي به کور شو خلکو ویل دي چې دوی خپل سیمې ته ورستانه شول. خپل ته یې کورونا لوټل شو یو داستو غنې قابل نه دی پاتې. دوی وایي تعلیمي ادارې تباه کړې شوې او د صحت سہولتونه هم نه لري او بجلی او اوبو ته سخت اړتیا لري او چارواکو له پکار ده چې د بیا بحالۍ لپاره یې ګامونه پورته کړي. پړې نور تفصیل د سیمې نه د مشالټو خبريال فرحات شینوري راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې سپاه قبیلی بې کوره شوي خلک وایي دوی هم خپل سیمې ته ورسېدل خو هلته هر څه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادي سهولتونه لا نه دي ورکړی شوي او په تېرو څو کالونو کې په سیمه کې د بدامنۍ په وخت د سامانونو ډک کورونه لوټل شوي دي. دوی وایي باید حکومت هلته د سکولونو، هسپتالونو او بجلی او اوبو نظام د بیا بحالۍ په لړ کې ګامونه پورته کړي. د سپاه قبیلی قاسم افرید هم ډیر موده پس خپل کور ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي
مو چې لاړو بجلی نظام ټول درهم برهم وو. ټول کمبېم غورځېدلې، ترنه هم غورځېدلې. ما په خپل کور وکاتو چې ته هم پکې د کار سای نو پرې خېټه سو مری را غورځولې وړي وو سټپلیزري وړي دي کا فریج دی او کا ایسی دی. داسې د کار سې په کور کې نه پرې اکثر له کورونه چې کوم روان شوی را غورځېدلې هغه ټیرنې او ګډلې دا دایم ته وړي دي. بلکې سکولونه خو چې کوم سرکاري سکول نه دي هغه خو نام و نشان نشته. یخنی متغټه مسله رو خلکو ته کورونو کې لکه ګرم ساتلو لپاره انتظام سره نشته، بجلی نشته راګنه چې ته انسان نه باديږي هغه ته د بنیادی سہولتونو ضرورت یې غینه بغیر د هغه باندې دل غوی مشکل دی.
او د دغه سیمې یو بلتن جانولی پر دی وای په کار ده د صحت مرکزونه بحال شي.
په کور کې کوم بي اچ يو دی یا سی په خو شاله کوکی وسره یو ډوګرا هډکوارټر هسپتال باندې خو گزارانه کیږي کنه ام لکه کمپلیټ نه ټول سہولتونه باقیم نشته. خو بیا هم د سر سره لکه په کور کې د بي اچ يو سی سی دا فعال شي دغه بلډینګونو کې کم ډیمیج شوی
او د باړې سپاه قبیلی یو بل تن خیر محمد افریدی زیاته کړه خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پریدی وایي چې دوی د سپاه قبیلې په شمول د باړې د کډوالو د ستنېدو لپاره ډیر مهنت وکړ او چې اوس باړه خلاصه شوه نو پرمختیایي کارونه به هم پکې شروع شي. او د اوبو لپاره مې ورته د شخصي ټینکرو بندوبست کړی دی او ډیر زر به ستنو شو خلکو ته ترې اوبه ورکول پیل شي.
چې پایو کې چې هغه ورته سپلای کوي کنه
نو په دې سلسله کې موږ ان شاء الله خپل کوو، ان شاء الله ډېر ژر به د سکولونو او ډالور سیستم بحال شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد عملیات وشول، خو اوس دغه سیمه د ځایي خلکو د تګ را تګ لپاره خلاصه کړه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
مشال ریډیو ته وګورئ. زو افغانستان ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه شاوخوا و بجې په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند د درې مهم مرکزونه لمنځه تللي. د ولایت ویاند مشال ریډیو ته ویل په دغو مرکزونو کې یو هم د داعش پورې اړوند د خلافت په نوم اف ام ریډیو و چې منفي تبلیغات به یې کول. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه شاوخوا و بجې په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه لمنځه تللي. د ولایت وینا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي په دغو مرکزونو کې یو هم د داعش پورې اړوند خلافت په نوم اف ام راډیو و چې منفي تبلیغات یې کول. خوګیانی وایي دوی ته د رسیدلو رپورټونو له مخې په دې راډیو کې یو تخنیکر او دوه کارکوونکي چې عملاً خپرونه مخکې وړله هم وژل شوي دي.
تیر شپه شاوخوا و بجې یاسین ولسوالۍ په مومند درې سیمه کې تلور هوایی بریدونه شوی دی چې دغه بریدونه په پایله کې د داعش مخالفینو د راغلي یو دغه چې درې تنه کارکوونکي پکې هم شتون درلود د لمنځه تللې دي.
د خوګیانی په وینا په همدې ساحه کې دوه نور مهم مرکزونه چې له یوه انټرنیټي مرکز څخه به یې بهرنیو هیوادونو سره اړیکې ټینګولې او په بل پټنځای کې به یې مهمې پرېکړې کولې دواړه په دې هوایي بریدونو کې ختم شوي.
د تر څنګ د دوی انټرنیټي رسته چې انټرنیټ فعال کړی و هغه هم له منځه تللې ده، تر کې هم درې تنه کارکوونکي وژل شوي. د دوی یو بل پټنځای و چې هلته درې ځینې پیسلې کیسې کولې هغه هم له منځه تللې او پنځلس په شاوخوا کې داعش وسلوال هلته هم وژل شوي دي.
له دې وړاندې هم د ملي دفاع وزارت چارواکو په یوې خبري ناسته کې د داعش راډیو د بندېدو خبر ورکړی و، خو نشرات یې له پخوا څخه زیات شوي وو. ولې اوس چې ولایتي ادارې د داعش راډیو د ختمېدو خبر ورکړی دی، د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د بیګاني هوایي برید سره سم د داعش راډیو نشرات هم پټه به درېدلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او ریدن کو مشال ریڈیو تا اوگستے دے خبری گڑے اخری شبی دی. زو جنوبی وزیرستان تا د جنوبی وزیرستان وانا سرا تعلق لرون کے شاعر عجب نور جذباتی دهغه په لاسرولونو باندې اوري. همدارز هغه څومره کتابونه لیکلي او نن سبا دهغه په دهغه او د نورو شاعرانو په شاعرۍ کې تاسو څه اوریدلی شئ، څه قسم رنگ دی. نو سلم مسعود د عجب نور جذباتی سره خبرې کړې او دا رپورت شاله لیکلي.
د سولی وزیرستان وانا ڈب کوٹ کا رضی کلی و سدون کی عجب نور جذباتی د جذبات و ہندارا پنوم د شرونو اولنائی کتاب چھپ شوائی مارکیٹ تارا و تلائی دائی د کتاب سرپانا رنگینا خندورا دا غرونا د غرونو پسوکو دن مرس ترگ شغلے د غرونو پلا منوکش رنگا رنگ گلونو او بیا د مست آباسین دریا پا غرزنگونو چھپو تارا غازے دلی دی پدگی رنگ منظر پر اشتیا دے عجب نور جذباتی دے جذباتو عکاسی کوی کتاب پشپتا پانو شپیش شلا مخونو مشتمل دائے نہان نظمونا یوویش تھائی کو دولس دو شریزے او دے پشتو اردو اتا پنزوز غزلونا پکش لکھ شوی دی. مشال ریڈیو پدغا اوالے سرا دے عجب نور جذباتی نا حزن پشتن کڑی دی دغو پشتنو او دے جذباتی زوابونو تاہن لج غوش ونسے سمرا مدہ کیږي چې شاعری د لګیا کړې ده
د کل نینا سوا یو اتیا نه اوخلا تر نن ورځې پورا چې کیم پنځه دیرش کلا پیرا کیږي زه شعر لیکم
د جذباتو اندارا د اولنای چاپ کتاب ده
دا د مو اولنای کوشش او چاپ کتاب ده
د چاپ کې دو قابل نور مواد هله رې او کنا
ویلنا مواد سره شته د ارمنی دنیا په نومه یو بل نه چاپ کتاب لاره په ښه اراده مې دو چې زر یې چاپ کو مارکیټ ته روز
دیوانو شاعرون نننی کړکې جنو حالاتو په باریک شي شعرونه لیکي ویایي
د تیرې دیرش څلوېښت کولې راسې په لاره بره پښتونخوا کې چې کوم کړکې جن حالات دي هغې ټول پښتونه شاعرون او دیوانه شاعرون یې په خصوصي توګه اړچولې دي د هر یوه شاعر کلام چې ویایې یا وروي د موجوده حالات عکاسي و پکښې وینې او ویایې وي
شاه جذباتي صاحب د جذباتو هندارې نه به د مشال اورېدونکو ته د خپلې خوښې د کلام کومه نمونه وړاندې کوي
مونږ یې رڼا غواړو دا نه چې ټوپکونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو نه په ټوپک څوک لوی مقام ته رسي تل په قلم و خپل مرام ته رسي چې څوک د علم ولور بام ته رسي آرام به مومي و آرام ته رسي په مکتبونو کې د علم مشالونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو په پښتونخوا اورونه نه لګاو سوری کېږدی په لمبو نه سوځاو د چا کلی کورونه نه ورناو په ادیرو کورونه نه بدلاو په ګران هیواد کې نه د چا انقلابونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو راځئ چې ټولې دښمنۍ ورکې کړو راځئ چې ټولې بدمرغۍ ورکې کړو د دې وطن نه بدرنګۍ ورکې کړو چې یو وجود شو ځان ځانۍ ورکې کړو چې مو پګړۍ چګې ساتي داسې نسلونه غواړو مونږ د بچیانو په لاسو کې کتابونه غواړو
دا مشال ریډیو ده.